پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم د غزنی روغتي چارواکي وای دغه ولایت په ګیرول وسوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي دوی وای دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د تشلو له امله رامنځته شوې ده له تیرې اونۍ راهیسې په هلمند کندهار زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده د شمالي وزیرستان پولیس وای وسلوالو پرون په میرالی کې د جمعیت علماء اسلام د سیاستوال او دیني عالمان وشل دي د میرالی تانی پولیسو بیګه په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک تر روان ول چې وسلوالو وبشتل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولې وشل دي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې پیل کړې دي د قاری سمیع الدین او قاری نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیر 1.5 ته ورسید په پاکستان کې حکومت سر لننه د پټرول او ډیزل وبې ټیټ کړې دي د دغه هیواد سر اعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یو تلویزیون وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمیدو سره سم کړې ده د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 268 روپۍ او د پټرول هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده د پاکستان حکومت د میل وروستي اونۍ راهیسې د روانې میاشت تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې هغه مهال حکومت ویلی وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کېدو لپاره اړین وو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه ډونالډ ټرمپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشاله دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې شي اسیده د هغه د مړینې خبر ورکوي ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده د په 1980 کال کې له ټرمپ سره واده کړی وو بیا په 1992 کې ترې بیل شو ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ ایوانکا ویرک مور وه ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو ده
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
د نورستان په پارون کې سیلونو لاندې کړی مرکزی سړک بیرته پرانستل شوی د کندوز په علي آباد کې بیا یو اساسي پل رغېدل غواړي د طالبانو اولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د میدان وردک د چک اوسیدونکي د بند د رغېدو ژغ کوي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې و حتی هغه حالت ته ورسوي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لښ په شمو ټولګو یو پورته د چونو د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حل کې دي د دې کمپاینونو جوړون کې وای په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د چونو د شونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په تړاو تر اوسه پورې بیا څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي نور حال د فیروزی عزیزي پورا پور کې
اسلامی حق ته باید
مخته
حق
راکړل شي امنا د لوګر ولایت اوسیدونکو او د ولسم ټولګي زده کوونکو ده د وایلی څ باندې 300 ورځې راهیسي هر غړې په دې تمه ده چې د خوانځي د پرانیستو اعلان به وسی خو په خبره یو ورځ په لیتا د دې مسلې ځند نه هلي کړي ده
نوی میاشتې د دوی د حکومت اوسوې خو دوی هیڅ نه ویل چې موږ ټول مایوسه یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزي تعلیم د انجونو حق دی په انوان کمپاینونه پیل شوي دي دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي د دې کمپاینونو یو پر مخړون کې مریم جامی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجنونو خوانځي پرانیسي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین په مټ په خواله رسنه او زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو خوانیز مرکزونه او خوانزي پرانیزي.
مکاتب دختران بازگردد.
بلخوا د قلم لار بنسر چې لکلون را پدې خو په افغانستان کې په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکار فعالیتونه کوي مشر عطاالله ویسا وایي لمیاستو میاستو راهیسې به حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تک اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رغ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنکړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تک څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون ترمنځ لاره چې سیلونو ویجاړه کړې وه او د موټر رول تک د تک راتګ نه یې ایستلې وه، له سړکې ټولې موانع لرې کړې او بیرته یې د ترافیکو د تک راتګ لپاره دا لاره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او وسدآباد ترمنځ غځېدلې سړک چې د چنګاښ پر 15مه نیټه سیلابونو له تیږو او خټو ډک کړې او ویجاړ کړې وه، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایت راوړل، نو کار په دوه طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چېږي هم راولېدلې وي، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
ښاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاښ پر 15مه نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه وژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
په نورستان کې نږدې 8 کیلومتره لاره چې سیلونو لاندې کړې وه او پارون ته غځېدلې ده بیرته پرانستل شوه. بل لور ته د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو مؤسسو څخه غواړي چې دوی د سیمې نړیدلی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. دغه پل اووه کاله مخکې د حکومت او طالبانو د جګړې پر مهال د یوه ماین د چاودنې له امله نړیدلی و. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلی پل 13 کلی د علي آباد پر ښار سربیره د کندوز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یوه اوسیدونکي قمردین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه مرته ډیر مشکل جوړي کدغه پل جو خراب وي نمور مدام راځو نیمه شپه ولته ولاړو اکثره ته د وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چار درې باندې ځو سایه مندیر د ولایت ځو نو دا شخصي ایلابات سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو نه ډیر بهتر نه کار دی
اوس خلک د سین پورې غاړې د کښتوی په وسیله تک را تک کوي د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه امیر وایي
سبا مشکلات مواجه استان کې
زموږ خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي اوس د کښتۍ څښتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سین څخه پورې باسي
د علی آباد ولسوالۍ وسیدونکو له سیمایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلی تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د ډیرش کلو خلک تګ را تک کوي د دغه ولسوالۍ یو وسیدونکي محب الله په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
هفتل سګي پل خراب شوه تخریب شت دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو دا پل علی آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي د دې پل تخریبې دول حمل او موږ خپل ناروغان او کرنیز مسولیت په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولې
د علی آباد ولسوال مولوی اسد الله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمایزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي
دغه پل تقریبا څه زیات وکاله کېږي چې د جنګول اثر تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشت ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د سیمې د وسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلی پل یو نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو 1 کال وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
د کندوز د علی آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلی خلک له طالبانو غواړي چې 1 کاله مخکې په چاودنه کې نړېدلی پل بیرته ورخوي د میدان وردګ د چک اوسیدونکي بیا وایي کلونه کېږي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند رغولو لپاره لاس په کار شي نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی دغه بند 3 دوربینونه لري او هر دوربین یې له دې وړاندې 400 میګاواټه برېښنا تولیدول خو اوس مهال په بشپړه توګه غیر فعال دی د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت د یاد بند د بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي سمیع الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي
باد جوړ شي بند جوړ شي د ببریکا جوړ شي موږ د ډېرو ستونزو سره مخ شي د برکنم جوړ شي دا خلک دي چې اوس د لیکان د تیلو په اړه نه لري چې لیکان ته تیلو
دغه ولایت یو بل وسیدونکي شمس الحق حیران وایي پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي خو وایي یوازې د دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نورو ولسوالۍ ته برېښنا ورکړي
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې و حتی هغه حالت یې ورسوي که د کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حداقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅېرمه ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي که څه هم دغه بند ته 2 کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دوربینونه راوړل سوي وه خو لا هم غیر فعال پراته دي د دغه بند د امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي خو وایي چې د یاد بند د لوی ستونزه د دغه بند د دروازو نشتوالي او د غراز د یاد بند د کاسې ډکوالي دي
اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلا او وعده کړی دی منطقه کې او ان شاء الله ته صح کور نه ده شوی او جریان نه لري د سقوط پاتې ده و د در خو نه ډیر شي ودی مکس خو په لن کور نه ده شیر او انتظار کوي ان شاء الله
د میدان وردګ د چکل سولی د برېښنا د بند عامر وې چشمنه ورسره شوی ده چې بند برغول کی شي د سیمه خلک وای چې لشتر لږه دومره دی جوشي چې د سیمه خلکو ته برېښنا ورکړي
ژوند ژوند
تریکه پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
دا سجرړو پروانه خبرونه کې باوړاندې واوري چې د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تخوندیو سختې ډزې کړې دي. مخکې تر دې چې د دې نړیوالې موضوع تفصیل درکړو، د سپورت ډګر ته مخه کوو. البته دا سجرړو پروانه خبرونه کې د سپورت په اړه نور مطالب هم لرو. د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له روسي سیال سره لوب لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماشام 9:30 پیل شي. احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې 13 ورځ د دواړو لوبغاړو وزنونه معلوم شول او اوس سیالي تر سره کېدو ته بے صبرانه انتظار کوي. نور په دې راپور کې
تیروراس د دې سیالي لپاره د دوړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت 9:30 به د سیالي پیلېږي. دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لمړنۍ نړیواله سیالي ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې را څرګندېږي. احمد ولی هوتک په روسي کې لمیشت افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالي لنګدي وګوري. نوموړي پر خپل فیسبوک په خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپل کړي.
ما خپل زحمتونه بسلې دي نو خره دې بریا دستر بریا د افغانستان نصیب کې نو زه ان شاء الله په نهایت کوشش کوم چې دالو وګټم او له افغانستان شي.
خغلی هوتک ویلي چې د غسیالي د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او د غشان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري. د کابل دوه اوسیدونکو محمد عباس او خان زمان آزادی رادیو ته وویل
کچان سمدار چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري. مونږ هیله من دیو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي.
احمد ولی هوتک زمونږ وتل دی نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي.
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپله کړې ده.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځه سیمه خارکیف د تغوندیو سختې ډزې کړې. بلخو د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده د ژغورنې هڅې روانې دي. د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالي مشران نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکران بحث کوي. دا هم تفصیل
د اوکران چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکران په جنوب لویدیس کې چې پر یوه ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل سوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالی رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي. کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده. د اوکراین د اضطراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزی برخه په توغندیو لګیدلې دي. دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نښه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګیدلې، خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرشه بدل کړي. دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلوه بلتون غوښتونکو پکې له 2014 د کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړې دي. بلخوا د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لږ تر لږه د ځینو هغو 9 کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزی شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګېدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته. د میزایلو په دغو حملو کې په لسګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکرایني چارواکي وایي د جګړې لومړی کرښې 300 کیلومتر لري پر یو شارګوټي په پرونی حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. دا حمله داسې وخت شوې چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه شوي. د اوکراین د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان شوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللی دی.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
انټرسپټ خبرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د وسندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي 40 کال مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم لمنځه یوړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې هیله درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیشه له یو 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو 4 افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لشتر لږ 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربت توپ کوي چې د مقاله په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
وړاندې به د شپږیزې لیگ په اړه واورې. خو اوس د میدان وردګ ولایت سید آباد ته مخه کوو. په دې ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزي سیالۍ د سیمې د یوه مشر په نوښت ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسګونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور یې راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتر واټن د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اخترېزي سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولی په تړې کلی پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د المپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخ مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي المپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړې یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهشته پدراسیون نداری چې د موږ غږ دیواروي. دغه سیاله چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام المپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیری په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړل او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک یو. په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنیز سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو.
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
د والیبال تر سره شویو سیالیو د کرکټ تر سره کیدونکو سیالیو ته مخه کوو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیگ ته اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالۍ پیل شي. تقریبا څلور ورځې د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمېر ځوان لوبغاړي لوبي شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاو لوبو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې تر سره شي او د تماشاکوونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د دینه دا لوبه وګوري د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوي دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړنګان، بوس ساتون کې مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبيدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
وسما ازادي رډو ته ساسو یو شمیر رسیدلی پیغامونه.
زه ازادي رډو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم ون نرخونه چې د بخیل ور شوې دي. د اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل، ګیس همدا شو نور بخي زیات لور شوی دی اسلامي مرتبه مو وختنه ده چې باید ریټونه وکړ ټیک دی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار جی کې پرچوی دی شوی دی باید پرچوی نور کمی کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخي زیات پیسې ورکېږي باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څو پیسې نشته ورسره
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک شې دا ډیر زیات سره خراب دي زما لوړ پوه چلوک سره دا غشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مرزان سره یې موږ تر شار پرې جر تر ځل لاسرسي نو سکوالای
دا د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای یم دی بل چا په لاس ور کړی وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي دا طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې عسکر تر ولسوال وژی دی ولسوال تر عسکر وژی دی ولسوالیت تر ولسوال وژی دی